مشال رادیو ته ستړي مشه د ماسپخین 2 بجې شوې دي. نن د ګلرز او د 2014 کال د اکتوبر 18 نیټه دا اوریدونکو زه فرخندا اسد مو په دې خبري سات کې یو ځل بیا هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو، 2019 پروګرامونه مشالونه او د سولې پر لور هم لرو. اوریدل یې مه هیروئ، خو لومړی زموږ د همکار انیسا اجملنا خبرونه اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، د پنجاب پر ایمیار خان کې ټریفیکی حادثې 20 کسان وشلې دي. د پاکستان پیپلز ګوند مشر وای وفاقي حکومت کامی اکشن پلان په ځینو سیمو کې نه دی عملي کړی. او د عراق وزیر اعظم د داعش نه د موصل خار بیرته نیول لپاره عملیات اعلان کړي دي. د خبرونو تفصیل، نن سهار د پنجاب پر رحیم یار خان کې د دوو بسونو ترمنځ په ټرافیکي حادثه کې 20 کسان مړه شوي دي. د رحیم یار خان تاڼې محرر محمد اکرم مشال ریډیو ته ویل چې په یو بس کې زده کوونکي هم سپاره وو.
خانپور اسپتال کې ولاړی او دا پیښه د تیز رفتاری په وجه باندې مخې ته راغلې ده. په دې کې یو بس د صادق آباد نه لاهور ته روان وو او بل د لاهور اړخ نه صادق آباد ته روان وو.
د پاکستان سرکاري ادارو تر مخه هر کال په دا هیواد کې د خرابو سړکونو، تیز رفتاری او د زړو ګاډو له وجې په ټرافیکي حادثو کې 5000 کسان مړه کیږي. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری وای وفاقي حکومت د کامی اکشن پلان په عملي کولو کې پاتې راغلی دی. پرون په کراچۍ کې د پاکستان پیپلز ګوند د 2009 کال په 13 اکتوبر د دې ګوند په مشرۍ بینظیر بټو شوي برید کې وژل شوو غړو ته د عقیدت لپاره د سلام شهدا په نوم غونډه وکړه. غونډې ته په وینا کې بلاول بټو زرداری وویل،
دوی زمونږ د میاسب سره کوم ذاتی دشمنی نشته، خو د میاسب د حکومت معاشي او خارجي پالیسیانو سره مو لوی اختلاف دی. په کراچۍ، بلوچستان او قبایلی سیمو کې فوجي عملیات روان دي. ولې قومي اکشن پلان خو د ټول هیواد د پاره وو، نو بیا په نورو سیمو کې په عمل ولې نه کیږي؟
بلاول بټو سرداری وفاقي حکومت ته دړکا ورکړې که غوښتنې ونه منل شوې، نو د راتلونکي دسمبر په 18 به لانګ مارچ اعلان کړي. د پیپلز ګوند په غوښتنو کې د پاکستان چین اقتصادي راهداري په اړه د بلنې ټولګوندي سي غونډې فیصلې عملي کول، د پاناما قانون منصورول او ځینې نورې شامل دي. په دې هکله د وفاقي حکومت دریس لا مخې ته نه دی راغلی. د جنوبی وزیرستان په واڼا کې په امنیتي سوکونو په برید کې 2 امنیتي سرتیری وشل شوی دي. ځایي مشرانو او د امنیتي ادارو چارواکو د نوم نه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي، پرون د افغانستان پولیس سره نستې په امنیتي سوکونو د گشت پر مهال په برید کې یو سرتیری شبل شوی. هم دې چارواکي وایي امنیتي سوکونو په برید کوونکو ځوابي ډزې وکړې، خو وسلوال په تیښته کې بریالي شول او د مرګ شبلې معلومات یې نشته. د دې برید سیمواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار منلې ده. د کرمې جنسي زده کوونکي وایي حکومت دې په دغه سیمه کې ټول بند سکولونه خلاص کړي چې دا راز د سیمې ماشومان نور د تعلیم نه بې برخې پاتې نه شي. د کرمې د زده کوونکو د یوې اتحادیې مشر محمد سلیم اورگزی په دې حکله 13 ورځ مشال ریډیو ته وویل، د تعلیم څانګې په سیمه کې د بد امنۍ له وجې بند شوي 8 سکولونه خلاص کړي چې دوی هرکلی کوي، خو لا هم یو شمېر نور سکولونه بند دي چې په فوري توګه خلاصولو ته اړتیا لري. د افغانستان په لغمان کې یو وسلوال کومندان وشل شوی دی. د یاد ولایت مطبوعاتي مسؤول سرحدي سواک نن مشال لیډیو ته وویل، بیګا شپه 8:30 بجې د علي شنګ ولسوالۍ اړوند په شکرمان سیمه کې د سیمه ایزو پولیسو د کمپین د بخنه غواړم د کمین په نتیجه کې د وسلوالو یو مشهور کومندان سلیم وشل شوی او نور ملګري په تیښته کې بریالي شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د افغان کرکټ لوبغاړو په مټ د پولیو ناروغۍ ضد کمپین پیل کړ. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز نن د دې کمپین د پرانستې په مراسمو کې ویل، تمه ده چې د پولیو په دې کمپین کې شاوخوا 9 میلیونه ماشومانو ته د ګزڼ ضد واکسین ورکړل شي. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی د اسلامی دولت وسله والې ډلې یا داعش نه د موصل خاره بیرته نیول لپاره پوځي عملیات اعلان کړي دي. نوموړي نن د دای هواد په سرکاري ټلویزیون په خپل وینا کې ویل د کامیابی وخت را رسیدلی دی او د موصل خار د آزادول لپاره عملیات شروع شوي دي. موصل چې د عراق دویم لوی خار دی د بیرته نیولو د عملیات یې په څو میاشتو کې پلان شوي وو. د دې خار د نیولو لپاره د عملیات په لدای هواد په 2011 کال کې د امریکایي ځواکونو د وتلو نه پس تر ټولو لوی جنگ وي. که دا عملیات بریالی شي نو د داعش لپاره به یوه لویه ماتې وي. په شام کې د بشري حقونو څارونکي ډله او د ترکی ملاتړ لرونکي یاغیان وایي له اسلامي دولت وسله والې ډلې یا داعش نه په علامتي توګه مهم تابق خارګوټي یاغیانو قبضه کړی دی. تیر ورځ د شام د بشري حقونو د سار ادارې چې مرکز یې په برېتانیا کې دی ویل یاغیانو چې د ترکی د جنگي جاسونو او توپخانې ملاتړ ورسره وو دابق خارګوټي ونیو او د داعش وسله وال د دغه سیمې نه وتل. د ترکی د خارجه چارو وزیر تیر ورځ تایید کړه چې دابق خارګوټي د ترکی پلوه یاغیانو تر مکمل کنټرول لاندې دی. او اخیری خبر ده چې امریکا او برتانیا ویلي دوی په شام او د دې هواد په اتحادی روس د فشار زیاتولو لپاره په نوي بندیزونو غور کوي چې دا راس په محاصره شوي حلب خار بمباري ختم کړل شي. په شام کې د خرابیدونکو حالاتو په اړه پرون په لندن کې له اتحادیانو سره د خبرو اترو وروسته د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری او دغه برتانوي سیال بوریس جانسن دغه خبرداري ورکړی دی. کیری او جانسن په ایران او روس چې بشار الاسد مهم اتحادیان دی غږ وکړ چې د ډس بندې د مخکینی لوسنامې د ختمېدو نه پس دی نوې ډس بندې ته سلا شي. او همدې سره د مشال لیډیو خبرونه ختم شول او زم همکار رفت انجم درته د کرنسو بیو د سبانی موسم حال وایي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ خرڅل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅیږي. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ 50 پیسې. یو درهم په 8.75 روپۍ او په 8.80 روپۍ. یو پاؤنډ په 1.96 روپۍ خرڅل کیږي او په 1.28 روپۍ خرڅیږي. یو ریال په 1.95 روپۍ او په 28 روپۍ. یو افغانۍ په 1.75 روپۍ او په 1.75 روپۍ. په یو پاکستانی روپۍ 295 ایرانی ریالونه خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 325 ایرانی ریالونه خرڅیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه راتلونکو 24 غنټو کې به په خیبر پختونخوا او فاټا کې موسم ګرم او خشک وي. سبا له بابا په خبر کې زیات نه زیات درجه حرارت 6.5 سانتي ګریډ او کم نه کم 2.5 سانتي ګریډ وي. په بنو کې 6 او 3 او په کوټه کې زیات نه زیات درجه حرارت 1 او کم نه کم 1 وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او لوستلې شئ. روان یو سات کې بواوري په رحیم یار خان کې په یو ټرافیکی پیښه کې د 25 زیات کسان وژل شوی دي.
تمو ریورانو دې ډیر غټه ورلوډ کیږي چې د پاسم د دې چتې چې کې مېږي لکه دا ورلوډ یې اذن کې دا لوډ چې کم دی دا بس د پاره نه راځي ټرافونه کې دي.
په کورم کې ځینې سرکاري سکولونه سناسه نه کاله پس چې د جنگونو او پوځي عملیاتو له وجې بند شوي وو پرانستل شوی دي.
پی آر ڈی پی را موٹی مانڈ ہو کے ماتا تمبوگان روکا ہو جاتا دو دری روز کے بتاتا 18-20 تمبوگان دیر کر آپ اسے کہو چاہ تمبوگان کے لکھائی رول میں سوسی جی.
په کراچۍ کې د عوامي ورکرز پارټۍ له مرکزي حکومت غوښتلي چې د چین اقتصادي راهداري پروژه کې دي د پښتنو بلوچو حقونه ونه خړل شي.
مغربي روټ دغه د بهاله لپاره چې د بلوچو حقوق پای کې د فاټا حقوق پای کې د پښتونخوا یا د سرایکی پسماندال حقوق شامل دي او دا مغربي روټ نه ملي دي شغه بحال شي.
او 19 پروګرام مشالونه هم لرو.
نو بیا تاسو فیصله وسو چې دا ټولته بش پرښاویم د سوغا په مټ ډیر زوره باندې چولې دي نو موږ مجبور وسې دا نه د سوغا په درکو نو بیا دا د ټریټ په ځای د خپل تاسو واسطه دي.
دا مشال سره واوري تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو د پنجاب صوبې په رحیم یار خان ضلع کې د دوو بسونو په خپل منځي
کې د جنگیدو لوجه د 25 زیات کسان مړ شوی دی او دا شان ګڼ پکې جوبل شوی چې پکې خزي او ماشومان هم شامل دي. د پولیسو په وینا دغه پیښه د تیز رفتاری لامل مخې ته راغلې ده. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه سراج زهیر راکوي.
د پنجاب د رحیم یار خان د پولیسو په وینا نن سحر وختي د خانپور د ریجا پاټک سره نږدې دوه د سورلو بسونه خپلو کې وجنګېدل چې پکې ګڼ شمېر نارینه زنانه او ماشومان مړه شول. مشال ریډیو ته د رحیم یار خان تانی محرر محمد اکرم وویل چې په جنګېدلو بسونو کې په یو بس کې طالب علمان سوار وو چې سحر وختي کالجونو او سکولونو ته روان ول. د نوموړي په وینا چې د رحیم یار خان په غټ سرکاري اسپتال کې موجود دی او د ولیدل چې په مړو او جوب لو کې زیاتره ماشومان او زنانا شامل دي. محمد اکرم اویل:
میں اسپتال خانپور میں کھڑا ہوں، یہاں 24 ڈیڈ باڈی پہنچی ہے.
دیوی زدا وقت په خانپور اسپتال کې ولاړیم. دل تسلیرش مړی او نه سلویخ جوبل کسان راوړې شوی او په جوب لو کې د ځین حالات مرګونه دي او دا پیښه د تیز رفتاری په وجه باندې مخې ته راغلې ده. په دې کې یو بس د صادق آباد نه لاهور ته روان وو او بل د لاهور اڑخ نه صادق آباد ته روان وو. یاد دیوی دیرستیو کی د کراچی او خیبر پختونخوا ترمنځ د غټو بسونو د جنگیدو په پیښو کی اضافه شوی. مشال ریډیو چې د دې پیښو د وجوهاتو په اړه د کراچی او مردان ترمنځ د بس چلوونکو او د اډې مالک محمد جان نو پختل نو د هغه وې ناوا تنویر کال
لا لګړوري کوم په دې روټ باندې اصل مسجد چې دا کوم بیورانو دې ډیر غټه ورلوډ کیږي چې د پاسم د دې چتې چې کمی دي لکه دا ورلوډ یالن کې دا لوډ چې کم دی دا د بس د پاره نه دا د ټرکونو شی دی. دې مسجد باندې چې نن سبا کم گاڑی چې راوتی دا د دې روډونو قابل گاڑی نه ځکه چې دا ډیر سپیډ والا گاڑی دی. دې روډونو خراب دي په دې وجه هغه لکه چې رفتاریم کوي سپیډ هم وایو چې دا سورای منګ د ورځې ورساو او د ورځې چې کم دی دا کوچی کو نه دا خپل خپل زیات بیا رسیدي شي
د ټریفک پولیسو په وینا د پاکستان په سلور وانو صوبو سین پنجاب بلوچستان او خیبر پختونخوا کې هر ورځ اوسطن 15 کسان په ټرافیکی پیښو کې مړ کیږي او د کال 2004 نه تر د کال 2013 پورې 15,614 کسان مړ شوي دي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، پاکستان وایي هند خپل د ترهګرۍ مشري کوي او د پاکستان پر ضد د تورونو د لګولو یې اخلاقي جواز نه جوړیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو مشیر سرتاج عزیز خپل یو بیان کې ویلي چې د نریندر مودی هغه بیان یې ناسم ګرځولې چې په ګوا ښار کې د بریکس هیوادونو په سرمشریزه کې ویلي وو پاکستان د ترهګرو ډلو ملاتړ کوي او دغه د سیمې امنیت ته نقصان رسوي، خو پاکستان بیا دغه تورونه ردوي. د اسلام آباد نه نور تفصیل رابعه اکرم خان راکوي.
د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه امور مشیر سرتاج عزیز د هند د وزیر اعظم د بیان پر د عمل کې ویلي چې هند خپل د ترهګرۍ مشري کوي. د اتوار په ورځ د هند وزیر اعظم نریندر مودی په گووا کې په معاشي لحاظ وده کوونکي د بریکس د غړي ملکونو د غونډې په موقع ویلي وو چې د هند یو ګاونډي ملک نه صرف وسلوالو ته پناه ورکوي بلکې د وسلوالو ذهنیت ته وده هم ورکوي. د پاکستان د خارجه چارو دفتر لخوا جاري شوی خبر پاڼې په وینا چې د خارجه امور مشیر سرتاج عزیز ویلي چې نریندر مودی د بریکس او بیمسټیک غړي ملکونه په ناسمه لار بوزي. د بریکس په غړي ملکونو کې برازیل، روس، هند، چین او جنوبی افریقا شامل دي. د بهرنیو چارو کارپوه پروفیسر ډاکټر سرفراز خان وایي اوس کوشش دا روان دی چې دواړه ملکونه پر یو بل تورونه ولګوي د سنه چې ډډه پکار ده.
پاکستان په هند باندې دا الزامات لګی چې هغه کشمیر کې دنه لګیا دی، د هیومن رائټس خلاف ورزي کوي او هند چې دی هغه باقاعدگی سره هغه سره ملګری ډیر دي پاکستان په نسبت چې هغه دا بار بار ایج پاکستان چې دی هغه هند کې افغانستان کې اور نور دینوں کے تراگیری کرے. دا الزامات پدی لگئی پدی کے کہ دیشی سے لگے رشتہ یو طرف تے بل طرف نومی اور سب کے غیر ریاستی کم کسان دی آگا پکے سالی خو ندے حل الزامات لگولو کے اور یو بل سرا چیدے تعلقات خرابولو کے ندے بلکہ غیر مشروط خبر یا ترے
د ذکر ده پاکستان او هند تعلقات د تیرې سمودې راسي د تاوتری خوالي ښکار دي. تیره میاشت د هند تر واک لاندې کشمیر په اوړي سیمه کې د هند په پوځي هډ کوارټر برید ورسو. هند پر پاکستان د وسلوالو د مرستې تور لګولې وو خو پاکستان دا تور رد کړی وو.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د مسلم لیگ نون پر مرکزی حکومت د نیوکو پترس کې ویلي چې وزیر اعظم نواز شریف د ترهګرۍ ختمولو لپاره رامنځته شوې تګلاره کامی اکشن پلان د ټولو وسلوالو ډلو خلاف یو شان نه دی عملي کړی. نوموړي پرون وویل چې د چین اقتصادي راهداري پروژه کې د مرکزی حکومت د صوبو غوښتنې لپامه ونه غورځوي او ټولو ته د خپل حق ورکړل شي. نوموړي دا شان ګواښ وکړ چې که وزیر اعظم یې غوښتنې ونه مني نو احتجاجونه به پیلوي. نور تفصیل د کراچۍ نه محمد عمران راکوي.
پاکستان پیپلز ګوند د اتوار په ورځ د 2001 کال د اکتوبر د میاشتې پر 13مه د هغه وخت د یاد ګوند مشرې بېنظیر بټو باندې شوي برید او په دغه برید کې د وژل شوو په یاد کې لویه مظاهره د سلام شهدا ریلی په نوم وکړه. کومه چې د کراچۍ ښار د بلاول څلور لارې نه پیل شوه او هم د برید پر ځای یعنی کارساز پای ته ورسېده. مظاهرې ته په خپله وینا کې د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری په مرکزی حکومت نیوکې وکړې او ویل چې قومي اکشن پلان د ټول ملک لپاره جوړ شوی و، ولې مرکزی حکومت یې په عملي کولو کې ناکامه شوی دی. اوس باید د پارلمان یوه قومي څارندویه کمیټي وټاکلې شي چې د قومي اکشن پلان د عملي کولو څارنه وکړي. دیوائی زمونږ د میا صاحب سره کومه ذاتی دشمنی نشته، خو د میا صاحب د حکومت معاشي او خارجي پالیسیانو سره مو لوی اختلاف دی. مرکزی حکومت په قومي اکشن پلان عملي کولو کې په مکمل توګه ناکامه شوی دی. په کراچۍ، بلوچستان او قبایلي سیمو کې پوځي عملیات روان دي، ولې قومي اکشن پلان خو د ټول هیواد دپاره و، نو بیا په نورو سیمو کې پرې عمل ولې نه کیږي؟ بلاول بٹو زرداری ویل چې د پاک چین اقتصادي راهداري په اړه کومې اندېښنې راپورته شوی مرکزی حکومت ته هغه ختم کی، ځکه چې دا یو قومي منصوبه ده او مرکزی حکومت دې په دې اړه شوی ټول ګوندیزي غونډې په فیصلو عمل وکړي. د سره سره وفاقي حکومت زر تر زره د ملک خارجه وزیر وټاکي او کدا سي ونه شو، نو دوی به په لاړکانه کې د دسمبر پر 28مه کې دونکو غونډه کې د اوږدمهاله لاریون یا لانګ مارچ اعلان کړي. دیوای د قومي او والي د پاره د مرکزی حکومت زموږ سلور غوښتنې ومني. لومبه د پارلمان د قومي سلامتیا کمیټي بیا جوړول. دویمه دا چې د پیپلز ګوند پاناما قانون دې منظور کړی شي. درېمه دا چې د آصف علي زرداری له خوا شوې د پاک چین اقتصادي راهداري په اړه شوې ټول ګوندیزي غونډې فیصلې دې عملي کړی شي. او څلورمه دا چې په ملک کې د خارجه وزیر وټاکلې شي. میا صاحب که زموږ دا غوښتنې ونه منلې، نن ورته زه دا وایم چې د دسمبر پر 28مه بزه په ګړی خدا بخش کې د لانګ مارچ اعلان کوم. بلاول بټو زرداری ویل چې که اولس یې مرسته وکړي نو هیواد د ترهګرې نه پاکولی شي، او زیاته کړه چې د اکتوبر پر 13مه به د هندو ټولنې سره دیوالی په شریکه نمانځي او ټولې نړۍ ته بخایي چې د دوی ګوند د ټولنې د هر وګړي، هر مسلک او هر مذهب سره تعلق لرونکو سره یو رنګ سلوک کواړي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، چارواکي وایي کورمه کې سو بند هغه سرکاري سکولونه پرانیستي دي چې د جنگونو او پوځي عملیاتو له وجې بند شوي وو. دا په داسې حال کې ده چې په کورمه کې د شیعه او سنی فرقو ترمنځ د نښتو د ترهګرۍ ضد جګړه کې د پوځي عملیاتو او وسلوالو په بریدونو کې لسګونه سکولونه لا هم ویجاړ پاتې دي. دغه خلک غوښتنه کوي چې ماشومانو ته د سکولونو جوړولو تر څنګ باید د تعلیم معیار هم ښه کړل شي. طارق اورگزی تفصیل راکوي.
ایڈیشنل ایجنسی ایجوکیشن افسر آزاد خان مشال لوډیو ته وایي دا سکولونه چې پارزی توګه په خیمو کې پرانستل دي د ماشومانو ممکن شمیرې د برابرې دوه پس بورته ودانې هم جوړول شي.
روزداري چې لکه کوم سکول فنکشن نه وي بیا هغه ایڈیشن نشي شاملولای. پی آر ډی پی را مو ډیمانډ وکړه چې ماته تمبوګان روکا غوښتل دوه درې ورځې کې ماته 18-20 تمبوګان ډیر کړه. کوشش کوو چې تمبوګان کې لکه رول میں شوشي چې رول مون شوشي بیا موږ ایڈی پی کې شاملولای شي.
بلخوا محمد سلیم اورگزی چې په سیمه کې د زده کوونکو تنظیم د کورم سټوډنټ ارګنایزیشن یو مشر دی مشال لوډیو ته وایي د تعلیم محکمې پر دغه ګام دوی شکریا ادا کوي، خو په سیمه کې لا هم یو شمېر سکولونه د بېلابېلو وجوهاتو له کبله بند پراته دي. په کار دی چې هغه دې هم فعاله کړی شي.
په سنټرل کورم کې داسې علاقے اشتادی او دسی سکولون اشتاد سغا غیر فعال دی اگه کی دو بچو سکم مستقبل دغه تیارو طرف تروان دی نو مو دا ریکویسٹ کو دا اپیل او تا کو سپدی بانی دم اغه اکشن واخلی سده کم غیر فعال سکولون دی پسنتر کرم کی سدام فعال شی او دا بچه و مستقبل دا بچی.
ایڈیشنل ایجنسی ایجوکیشن افسر آزاد خان وای په کم ځای کې چې امنیت ترلاسه شوی دی او خلک ورته ورغلی دی هلته د دوی دا کوشش دی چې تعلیمي هلې ځلې یو ځلې بیا شروع کړي او سکولونه آباد کړي.
مارچ اپریل کے دا علاقہ خلق واپس شولا سکولونا ایریا ٹولا کلیئر شوا ایکسپٹ دا زوی مست علاقہ دو پدیش اتہ سکولونا دی اوس خ کلوز دی آرمی کلیئر کڑی نہ دا کرا.
تعلیم محکمہ دے ریکارڈ تر مخا پکرما کے دا سرکاری سکولونا شمیرا تر شپک سوا دا چ پگی دا سلو پوری سکولونا دا جنگونو اپوزیا ملیاتو پ وقت سخ زیان من شوی دی. تاریک رگزے مشال ریڈیو پیخبر.
مشال ریډیو ته غږی اوریدونکو په کراچۍ کې د عوامي ورکرز پارټۍ دوه ورځنۍ کلنې غونډې په پای کې د دې ګوند له مرکزي حکومت غوښتنې کړې دي چې د چین اقتصادي راهداري پروژه کې د پښتنو بلوچو حقونه په پام کې ونیول شي. د ګوند مشرانو مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې د قبایلي سیمو د خلکو د غوښتنو مطابق دي دوی د خیبر پښتونخوا سره یو ځای کړل شي. نور تفصیل له محمد عمران ناورو.
د غونډې وروستو مشال ریډیو سره د خبرو پر وخت د یاد ګوند مرکزي صدر فانوس ګجر وویل چې دوی په هیواد کې د طبقاتي نظام پر ضد ټولو صوبو ته یو رنګ اختیار ورکولو په صوبایي وسایلو د ځایي خلکو واک او په تیره تیره د پاک چین اقتصادي راهدارۍ د مغربي لارې په اصلي شکل کې د جوړېدو لپاره مبارزه کوي.
عوامی ورکر پارٹی پخپل جدوجہد کے قومی سوال یو جز گڑی طبقاتی سوال زمنگ جدوجہد پر اہم دے وہ پسماندہ علاقے اور داغی خوشحالی لازمی دا. نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ داخل و مفادات تپارا سی پیک کی کمی فیصلے چکری منگ داغی پزدو اور منگ دا ٹول و لوازمات و سرا مغربی روٹ داغے دا بحال دا پارا چاہے کہ دا بلوچ حقوق پائے کہ دا فاٹا حقوق پائے کہ دا پختونخوا یا دا سرائیکی پسماندہ علاقوں حقوق شامل دے اور دا مغربی روٹ نہ ملے دے شاہ بحال شی او بیا گلگت بلتستان د جی بی خلق چه داوی د مفادات په ټول تعفن
د نوموړي په وینا چې دوی د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا کې د شاملې دو په حق کې دي او دا غوښتنه هم کوي چې دغه سیمې د زر تر زره په خیبر پښتونخوا صوبه کې ګډې کړې شي چې داسې ورته صوبایي نمائندګي هم ترلاسه شي او د اف سی آر قانون نه خلاصي عمومي. په غونډه کې د ګوند مرکزی او صوبایي چارواکو هم ګډون وکړ او په پای کې د بیلابیلو هیوادونو د ترقی پسند ګوندونو لخوا دوی ته رالیږلې شوي پیغامونه واورولې شو. د یاد ګوند غړي عصمت شاهجهان مشال ریډیو ته وویل چې دوی د دې غونډې نه وړاندې د جنگ پر ضد یا این ټی وار په نوم د پیښور نه تر کراچۍ ټرین هم چلولې چې مقصد یې د جنگ نه کرکه ده او هم د دې د لارې دوی غوښتنه کوي چې په ملک کې د ګاونډي هیوادونو سره کوم د جنگ خبرې کیږي باید ریاست ته ډډه وکړي.
دا ٹرین مارچ او خاص طور باندې پاکستان کې چې دا کم جنگي جنون دی د اسلحه دوړ دی او دا جنگ کول غواړي مونږ د دې خلاف دا ټرین مارچ کړي او دې ټرین مارچ غوښتنه دا ده چې مونږ د دوانو ریاستونو نه دا غوښتنه کوو چې دلته کې مونږ د دې سیمې خلک امن غواړو مونږ تعلیم غواړو مونږ علاج غواړو مونږ په جنگونو باندې خرچې کول نه غواړو مونږ غواړو چې پاکستان خپل ټولو همسایه چې دي هغې سره امن معاهده وکړي خپل وګړو ته د جنگ او د بمونو په ځای باندې سکولونه جوړ کړي هسپتالونه جوړ کړي کورونه ورکړي روزګار ورکړي مونږ امن غواړو بهر ستا باندې امن غواړو او دې بلاګانو نه مونږ خلاص شو.
د عصمت شاهجهان په وینا چې د دوی ګوند زنانو ته 33% نمائندګي ورکوي او غواړي چې په هیواد کې زنانو او نارینو ته یو رنګ ځای ورکړی شي او دوی د ښځو سره روان د زیاتیو د مخنیوي لپاره عملی مبارزه هم کوي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
او اوس هم راځو یوې مطبوعاتي کتنې ته. د پاکستان د ډان ورځپاڼې خبریال سیرل المیرا چې په دې وروستیو کې رپورټ سخت غبرګون رامنځته کړی وو د خپل دغه رپورټ او په دې ورځو شپو کې د خپلو تاثیراتو په اړه لیکلي. یو خبریال کله هم په خپله خبر جوړېدل نه غواړي ځکه چې دا یې په خبریالۍ کې مشکلات رامخته کوي. د دغه تاثیراتو تفصیل د منور شان اورو.
ډان ورځپاڼې د سیرل المیډا لخوا لیکل شوی د ځان په اړه د تیرې اونۍ تاثرات خپاره کړي چې پکې نوموړي د خپل رپورټ د خپرېدو نه وړاندې او وروسته تجربات ذکر کړي دي. د سیرل المیډا دغه رپورټ چې په دې وروستیو کې ډان ورځپاڼې خپور کړی و پکې راغلی وو چې د پاکستان سیول حکومت په یوه غونډه کې پوځي مشرتابه ته په محتاط ډول ویلي وو که د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد ګامونه پورته نه کړل شي نو په نړیواله کچه د دې هیواد د یوازې کېدو اندېښنه ده. سیرل المیډا لیکي چې دغه ریپورت یې د دې غونډې نه وروسته په سمدستي ډول ځکه نه و خپور کړی چې اول یې د ډان ورځپاڼې د قواعدو او خپلو صحافتي اصولو مطابق د دغو حقایقو له بیلابیلو ذرایعو څو واره تصدیق وکړ. بیا یې په دې اړه د رسمي موقف اخیستلو هڅه هم وکړه. دا غې نه پاس دا ریپورت خپور کړی شو. دی وایي دا ډول ریپورټونه خپرولو کې د احتیاط نه کار اخیستل ډیر مهم وي. سیرل المیډا لیکي د پوه وو چې دا یو لوی خبر دی، خدا خبره په پام کې نه و چې دا خبر به نور خبرونه هم جوړوي. نوموړی لیکي چې د دې هر څه باوجود دی او ډان ورځپاڼه د دغه ریپورت په حقایقو کلک ولاړ دی، ځکه چې د دې ورځپاڼې ایډیټر وای هغه ریپورت ښه او باوري وي چې د خبر ذرایع یې قوي او باوري وي. لیکوال وای د فکر کاوه چې څو ورځې پس به د دې ریپورت ذکر کم شي، خو د تیر ګل په ورځ خبر شو چې په د باندې له هیواده د بهر تللو بندیز ولګېده. نوم یې په اگزیټ کنټرول لیست کې شامل کړی شو چې په نتیجه کې یې د خپل شخصي ازادۍ او حفاظت په اړه اندېښمن شو. سیرل المیډا لیکي چې د دې غیر متوقع ګام په اړه سوچ نه وکړي، نو ځکه ویرېده چې وړاندې بس کیږي. د لیکوال په وینا دوو خبرو د سره ډیر مرسته وکړه او دی یې مشکور دی چې اولنۍ نړیوالو ادارو لخوا دې باملې ته پاملرنه وشوه، او دویم په هیواد کې د خبریالانو اتحادیه چې په دې ورستیو کې د خپلو حقونو لپاره ډیر فعال شوي دي په دې مقام متفق وو. نوموړی وای اوس چې یې نوم د اگزیټ کنټرول لیست نه ایستل شوی، یعنی د بهر تللو پابندي ترې پورته کړل شوه، نو غواړي چې د دې معاملې تحقیقات هم په رسمي توګه زر سرته ورسي، ځکه چې یو خبریال لپاره په خپله خبر جوړېدل ډېرې ستونزې پیدا کوي. دا راز خبریال بیا په آینده کې د کوم ریپورت لپاره حقایقو ترلاسه کولو کې هم مشکل لري. لیکوال امید کوي چې په مستقبل کې بیا د ځان په اړه دا ډول لیکنې ته مجبور نشي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، په ننګرهار کې د پولیو پر ضد ویکسین درې ورځنی کمپاین پیل شوی دی. روغتیا چارواکي وایي چې په دغه کمپاین کې به څه باندې شپږ سوه زرو هغو ماشومانو ته د ویکسین څاڅکي ورکولی شي چې عمرونه یې تر پنځو کلونو کم وي. په دې اړه نور حال د جلال آباد نه باز محمد عابد راکوي.
د پولیو پر ضد د ویکسینو دغه درې ورځنی کمپاین د دوشنبه یا ګل په ورځ پیل شو چې د چهارشنبه تر ورځې پورې به دوام وکړي. د ننګرهار د روغتیا چارواکو له ولس نه غوښتنه وکړه چې خپل هغه ماشومان چې عمرونه یې تر پنځو کلونو کم وي د پولیو پر ضد واکسین کړي. د ننګرهار د عامې روغتیا د کتلوي معافیت عامر ډاکټر علي ګل انتظار په دې اړه خبریالانو ته وویل:
دا کمپاین چې دا په ننګرهار ولایت کې به تقریبا د څلور زره محلي یا ځایي کارکوونکو لخوا نه پر مخ وړل کیږي. شپږ لکه څلور نوي زره یو سل پنځه ماشومان توقع ده چې په دې کمپاین کې به واکسین شي. مشرانو څخه، متنفذینو او سپینګیرو څخه هم هیله ده چې کله د دوی کورونو ته، د دوی مساحو ته، د دوی کوڅو کلیو بانډو ته د پولیو ټیمونه یا هغه کارکوونکي چې ورځي د دوی سره مرسته وکړي، او ټول هغه ماشومان چې عمر یې د پنځو کلونو څخه کم وي تر څو ټولو ته واکسین تطبیق شي.
دی وایي چې په تیره دوره کې په کوټ، هسکمین، نازیان او چین ولسوالیو کې پنځه ویشت زره ماشومان د بدامنیو له امله د واکسینو له څاڅکو پاتې شوي وو، خو هڅه به وکړي چې د کمپاین په دې دوره کې یو ماشوم هم د واکسینو له څاڅکو پاتې نه شي. د ننګرهار د حج او اوقافو رئیس مولوي عبدالظاهر اقانی وویل چې دوی په رسمي توګه ټولو ولسوالیو کې خطیبانو ته مکتوبونه لیږلي چې خلک د واکسینو په اهمیت وپوهوي.
ولسوالیو ته هغه ته هم رسمي اطلاع ورکړی ده. خطیبانو ته هم مون خبر ورکړی چې باید وادوال په دې پوه کړي چې دا ضروري ده، او په دې کې پلار او مور بیا مسؤلیت لري. نو څرنګه چې حکومت د دې اسباب او وسایل موږ ته برابرې، موږ باید خپل اولادونه پاتې نه شي د پولیو د واکسین نه.
یو تن چې خپل ماشومې د واکسینو لپاره راوستي وو له خلکو غوښتنه وکړه چې خپل اولادونه د پولیو پر ضد واکسین کړي.
احمدشاه مجبور دی نن د واکسین کمپاین ورځ دی، او ما خپل ماشومان واکسین کړو. د ټولو پلرونو نه زما تقاضا ویلم دا دی چې هغوی باید د دغې پروسې ملاتړ وکړي او خپل ماشومان دې واکسین.
د ننګرهار د روغتیا چارواکي وایي چې د 2016 کال له پیله تر دې دمه په ټول افغانستان کې د پولیو اته پیخي تثبیت شوی چې سلور په کونړ ولایت کې، دوه په پکتیکا کې، یوه په هلمند او یوه هم په کندهار کې سب شوی ده. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو د ماسپخین دوه نیمې بجې شوې دي. لنډ خبرونه د انیسا اجمل ناورو.
نن سحر د پنجاب پر رحیم یار خان کې د دوو بسونو ترمنس پر ټرافیکی حادثه کې شاوخوا ویشت کسان مړه شوي دي. د رحیم یار خان تاڼې محرر محمد اکرم مشال ریډیو ته وویل چې په یو بس کې زده کوونکي سپاره وو. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بھٹو زرداری وایي وفاقي حکومت د قومي اکشن پلان په عملي کولو کې پاتې راغلی دی. پرون په کراچۍ کې د پاکستان پیپلز ګوند د 2001 کال په 13 اکتوبر د دې ګوند په مشرۍ بینظیر بھٹو شوي برید کې وژل شوو غړو ته د عقیدت لپاره د سلامي شهدا په نوم یوه غونډه وشوه. د جنوبی وزیرستان په وانا کې په امنیتي ځواکونو په برید کې دوه امنیتي سرتیري وژل شوي دي. ځایي مشرانو د امنیتي ادارو چارواکو د نومونه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي. پرون د افغانستان پولیس سرنیستي په امنیتي ځواکونو د گشت پر مهال په برید کې یو سرتیري ژوبل شوی هم دی. د دې برید ذمواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار منلی ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د افغان کرکټ لوبغاړو په مټ د پولیو ناروغۍ ضد کمپاین پیل کړی. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز هم د دې کمپاین د پرانیستې په مراسمو کې ویل تمه ده چې د پولیو په دې کمپاین کې شاوخوا 9 میلیون ماشومانو ته د ګیزړو ضد څاڅکي ورکړل شي. د عراق وزیر اعظم حیدر البادی د اسلامي دولت وسله والې ډلې یا داعش نه د موصل ښار بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات اعلان کړي دي. نوموړي نن د دا هیواد په سرکاري ټلویزیون په خپله وینا کې ویل د کامیابۍ وخت را رسېدلی دی او د موصل ښار د آزادولو لپاره عملیات شروع شوي دي. په شام کې د بشري حقوقو څارونکي ډله او د ترکیې ملاتړ لرونکي اغیان وایي له اسلامي دولت وسله والې ډلې نه په علامتي توګه مهم دابک خارګوټي یاغیانو قبضه کړی دی. او امریکا او برتانیا ویلي دوی په شام او د هیواد په اتحادی روس د فشار زیاتولو لپاره په نوې بندیزونو غور کوي چې دا راس په محاصره شوي حلب ښار بمباري ختم کړل شي.
خبرونه مو زموږ د همکارې انیس اجمل ناوریده. اوس هم راځو اونیز خپرونې مشالونو ته. د نن په خپرونه کې بلوچستان ته ورځو. هلته د محرومه اولسونو د حقونو او برطانوي واک نه د خپلواکۍ لپاره د باچا خان د عدم تشدد د مبارزې جاج اخلو. دا خپرونه ستاسو لپاره شاهین بونیری جوړوي.
ستړي مشه اوریدونکو، شاهین بونیری یم او د باچا خان د عدم تشدد کاروان د نوموړو مبارزینو پاړه په دې ځانګړې خپرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په مشالونه کې بلوچستان ته ځو. هلته د عدم تشدد د لارې د قومي حقونو د ګټلو لپاره د باچا خان د فکر او مبارزې جاج اخلو. باچا خان چې کله د شلمې پیړۍ په پیل کې د پښتنو په ټولنه کې د اصلاحاتو لپاره کوم تحریک پیل کړی و، هغې وروستو د خدایي خدمتګار تحریک شکل اختیار کړ. د دې تحریک د سوري لاندې د پښتنو د حقونو او برتانوي واک نه د خپلواکۍ لپاره مبارزه پیل شوه. د افغانستان او هندوستان د نورو سیمو په رنګ باچا خان په بلوچستان کې هم د مظلومو اولسونو سره ودرېد او هغوی د خپلو حقونو لپاره کار ته آماده کړ. په کوټه کې میشت یو نوموړی سیاسي او ولسي مشر ډاکټر عنایت الله خان وایي چې د بلوچستان بدقسمتي دا وه چې باچا خان ته دغلته د کار کولو ډیره موقع په لاس نه و ورغلې. د برتانوي حکومت لپاره بلوچستان ډیر مهم او نه غوښتل چې دلته ولسونه د خپلو حقونو لپاره اواز پورته کړي. همدغه وجوه چې کله هم باچا خان بلوچستان ته تللی دی نو نیول شوی دی او له صوبې وستل شوی دی. نوموړی بلوچستان ته د باچا خان د ځینې سفرونو کیسه صدا سې کوي.
یو ځل خدای چې راغلی د باچا مې سره په ملګرتیا کې راغلی وو. هغه وخت نو موږ به شي مطلب په کالجو کې په ابتدایي کالجو کې وو، لیکن د دې کله جلسه چې باچا لري په ملګرتیا کې وو، دلته د پښتنو د مشرانو د قبایلي مشرانو سیاسي کارکونانو د ډېر لوی جلسو ډېر لوی جلسو پدا سلسله د دې کې بیا په دغه دوران د میر خان سمت خان شهید هم ژوندۍ وو، د دغه سره ملګری وو، د چمن تم دوی لاړ، د چمن دوره یې کړې وه، نور بیا یې دا پس بیا یې صبح بدر کړې. دا دویم وار باندې خو بیا موږ خیر ښه ځوانان وو چې دا یې دلته راوستو، یو دی دلته ګرفتاره کړي او کوټې جیل ته واستوې. نو موږ ټول ملګري دا چې ځوانان وو د کوټې جیل محاصره مو وکړه، حتی گھنٹے لس گھنٹے محاصرہ ہوا اور مرد محاصرہ ماتے دوست انکار ہو کے نو دا فیصلہ ہو سولے سے بھائی دے وہ بھائی جب طور باندی بدل تو نو وہ مقدمہ اور باندی چلی رہے نو گرفتار کی رہے نو وہ پتے جیل کی نو دے دا فیصلہ ہو سولے سے بھائی دلتے مجھ پریشاہ ہوئی ملسو گا حکومت دیر زور رہا باندی اچھا بولے دے نو مجھ مجبور ہو سی دے وہ بیا دستو بابا در کو نو بیا دے ٹرین پر گرے در کو واپس واسطہ ہوئی
ډاکټر عنایت الله خان وایي باچا خان غوښتل چې د بلوچستان په غرونو او سم وګرځي او هلته د حقونو نه بې برخې قبیلې د علم، پوهې او عدم تشدد د لارې تنظیم کړي، له خپلو حقونو نه خبر کړي او د برتانوي واک نه آزاد کړي. نوموړی وایي د پاکستان د ازادۍ نه وروسته هم د باچا خان پر ضد ریاستي پالیسي بدله شوې نه وه. ډاکټر عنایت الله خان په 1988 کال کې بلوچستان ته د باچا خان د دورې ځینې یادونه زموږ سره شریک کړي دي.
ډېر لوی جلوس په سنس پیسې باندې دی په ټرین سره بیا د کولپور سره، دلته یو سټېشن دی کولپور، دغه سره بیا دی موږ مچ او کولپور، دغه سره بیا بایرو راوستې. نو چې په کوم وخت دی د کوټ بادود کې راغلی، نو زراو کسان د مورچان بسان خل ځوانان سټوډنټس مخلوق عوام قبالي مشران په جلوس کې دی راوستې. نو دی دلته مو نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی سر بیادل تز مش کور تر علی نو سو وقت از مش کور سر دلت از ما کرم دا عزت مشترا کی چه در دلت علی مش کور تر آ وقت دا مش شزی چه وی زوانان این جون چه وی دغه چه وی تعلیم یافته خلق دغه واغه تو بر دا چه خوشالی خبر وسی هغه ورځ گر سدی از ما خلص نه غر وخت خوشالی سو خوب کړو اور په د خوشحالي او دغه شاتن ورته کوي د داسې ملاقاتونو د څه خبره د سره ناشته بیا د دې تمام د کوټې دوره د وکړه د چمن د چمن څخه هغه څه چمن کې زموږ جلمې خان شهید دغه هغه ډېر لوی په جلوس په صورت کې دغه بیا نو بلوسانی علاقې د شکیتم لاړې کلاسیف لا موږ ورسره بلګري موږ یو مشر خدای دې وبښي حاجي ملک غلام سرور راکا او رابا بغل قادر کاچی صاحب غلام دستګر خان کاکڑ مرحوم ملک عثمان قاسی صاحب ڈاگر دوسرا بلگر ہوئی تھا شدت بلوچستان مسلم باغ دلور لائی دورہ وکڑا بیا دلتا نواب اکبر خان بکٹی بیا خواہش درلو تھا شدید سوچ پہ دس ہزار کی بیا دے اکبر خان بکٹی سرے شپور سوچ پہ تیری کرے بیا ملک عبداللہ جان قاسی مرحوم دوی دریش پہ داغا سر پر کور کی تیر کرے بیا دے خپل دورہ ختم کرو اور بیا دے داغا تو لاغی مداغا ډېر تاریخي دوره وه.
ډاکټر عنایت الله خان د باچا خان سره دغه د عمر په ورسته برخه کې ډېر نږدې پاتې شوی دی او باچا خان چې کله هم بلوچستان ته تللی دی نو د هغه سره په کور کې ورځې شپې تیرې کړې دي. باچا خان د کم شخصیت مالک و؟ په دغه اړه نوموړی وایي
یو داسې پر نور چهره وه، داسې په باوقار چهره وه چې د دې په مجلس کې به ناستو د خلکو بس دغه خواهش و چې دی د خبرې کوي اور موږ دې اورو په څه طریقه چې دی د جهاد سره کښته شو اور د ده په لاس کې پټور سو په پټو کې یو جوړه د ده سفری وي دوه جوړه کالي وو، دا د ده ټول سامان اور د هېچا ته دا دغه نه ورکړو چې دا سامان د ده د لاسه څوک واخلي. د ده به جبر کړې یو ور موږ په دغه دوران کې سوار باب عبدالقادر مرون د کوره سه موږ روان ور نوښکېته چې داسې راووتلو گیٹ باندې دوه درې کسان ناستو په جیب کې دته پوسټ راسو کې څه ایسه څوک ته څه دا ما دا خو د ګورمنټ انټلیجنس والا دی دوی ته دغه ورکړ کې چې دی به تاسو سره کې دوه ورته ورڅ هغه راوبوي هغه خواران رال په د ورته درېدل دور ټول تاسو ګورمنټ ته خو سره استول څه څه ول هو جناب ولته به ما سره ځې نو شیله بم ځې ول هو جناب بیا موږ ته پوسټ وکړي چې په مور موچان کې زایستا مو زایستا د دې تو سیډین ولا ترتول چې رپورت وکي بالکل وکي تاسو ته په خوا درګل کې شي بالکل وکي لیکن یو تاسو دا ځکه کوم چې هر څه چې لیکي هغه وایس هغه ولیکي کوم چې زه وایم ډېر خوشحاله یم چې دا زما خبرې تاسو حکومت ته ورسېږي، لیکن په دې کې نور خاشه برداري مه کوئ. زه نه غواړم چې ما سره گنجایش شي اور د حکومت موټر زما پسې اور په ده باندې فضول د پټرول په خرڅ راځي. موټر ودروئ، حفاظت وځي ستاسو د موټر حفاظت کوي، تاسو راسي پرکو موټران کېمې راسه ولاړ شي بېرته واپس راسي. خلک به نه ومني چې د ده د سادګۍ د انسانیت دوستۍ ده د هر شي څه د هر قسم د نفرت او تعصب څه بالاتر د هر غرور او تکبر دا د ده په نږدې نه وو راغلی. ماشوم څه ماشوم وو، ځوانان څه به ځوان وو، اور ضرورت مې دغسې درلود لکه چې د هر قومي یو هیرو چې ضرورت درلود. هره خبره چې د ده په زړه کې وه، هره خبره چې د ده په ذهن کې وه، هره خبره چې د علاقې او د خلکو په خیر کې وه، هغه به ده بربلا کوله.
بچا خان په بلوچستان کې د خپل قومي مبارزې په وخت د بلوچ او پښتون ترمنځ فرق نه کولو، د غریب او امیر ترمنځ بلتون نه کولو، ځکه چې هغه د نفرت، تعصب او تشدد خلاف د انسان سره د مینې، بشریت او امن تبلیغ کاوه. ډاکټر عنایت الله خان وایي هم دغه وجوه چې بلوچ مشرانو بچا خان ته ډیر احترام لرو او د هغه د فکر او فلسفه به ډیر قدر کاوه.
عبدالرحمن کوټ خو بخیر اخر پوری د مرګ پوری مرسر بلګری سینیټر مو د ما سره د کوټه جیل کې مو سکر جیل کې راځم بلګری وو، حیدرآباد جیل کې ما سره بلګری وو، کراچی جیل کې ما سره بلګری وو، په اخر کې په حیدرآباد کانس پولیس کیس کې مور د خان عبد الولی خان سره وو، اور دیم د مور سره بلګری وو، ګل خان نصیر هو اوس بش بزنجو وو، سردار طاولا منګل وو، خیر بخش مرمره وو، دا ګرد سی بخش بدا بلوسان جډان چ په نامه ته اخلي دا ګرد مور سره په جیل کې سره وو. اور بیا یو هغه دغه چې مور سره په پارٹی کې نه وو لیکن زموږ په تاریخ کې راسه شریک وو، شهید اکبر خان بختیسا. باچا خان ته خو دوی داسې احترام ورکوي لکه چې دی د بلو پښتون لیډر نه دی، ګرڅه د بلوچستان لیډر دی. آخو د دوی د روایت مطابق به د ده په غوډو ته لاس اچول داسې به داسې په احترامونه ورته ناست وو. د کوټې د نوشتیو د سیویو د کلاتو دا ګرد بلوچستان مشران اور که هندوان وو غیر مسلم وو هغه بالکل دغه څه په پرنام ورته ناست وو. بلوچستان خو د پښتنو څخه زیات د احترام درلود. باچا خان خو د بلوڅو د پښتنو ته خبرې دا ویلي چې دا دوه ورونه دي، دواړه خپل د حقوقو څخه محروم دي، خپل د وسایلو څخه محروم دي، خپل د درنو د مځکو د مدني څخه محروم دي، خپل د معدنیت څخه محروم دي. حاکمان چې دي د پنجاب اشرفیاو دا ټول لکه چې مشرط پاکستان باندې چې دوی دغه په پاکستان په دغه باندې قبضه کړی وو، دغه دوی ستاسو په ګیسو په وسایلو په ساحل باندې قبضه کړی ده، نو ستاسو هیڅ وجه نه لري چې تاسو مابین کې سر وځګیږي. دواړه محروم یاست، دواړه محکوم یاست، دواړه خپل د حقوق دپاره جنګ کوئ. خو چې هر وخت تاسو خپل حقوق واخیستل دغه واخیستل که بیا ګډ سر اوسېدل هم ستاسو خوښه ده، که جلا کېدل هم ستاسو خوښه ده. د خان کلات سره واخلو، د ده د ورور د شهزاده عبدالکریم سره واخلو، هر بلوس د د پر ډیر لوی احترام ډیر لوی مقام لري.
ډاکټر نعت الله خان زیاتوي کنن د بلوچستان ولسونه د تعلیم او پرمختیا په میدانونو کې د خیبر پښتونخوا د خلکو نو ورستو پاتې دي، نو د هغې یو بنیادی وجه هم دا وه چې باچا خان ته په دغه صوبه کې د خپل فکر د وړاندې وړلو موقع په لاس نه و ورغلی. بیا هم هغه یو سیاسي شعور پریښی دی چې د هغې په رڼا کې د عدم تشدد کاروان پر مخ ځي.
بلوچستان بدقسمتي دا وه چې باچا خان ته وخت نشو ملاو. باچا خان د مور سره لیږه ساتلی وو، هر وخت چې باچا خان به خواهش کوو یا راتلی هلته به د جک بابا څخه دې واپس کړي. موږ ته دا موقع نه کړه، ډېر کم موقع دی په ژوند کې موږ ته خدای راکړی یا ده ته خدای ورکړی چې دی دوه درې ورځې لپاره هغه هم په آخري وخت وکړي. موږ د بلوچستان والا چې دا وخت په سیاسي طور باندې د صوبا د پښتونخوا د خلکو سره په تعلیم باندې که شاته دي، که په فوج کې شاته دي، که په میډیکل ساینس کې شاته دي، هغه لویه وجه دغه وه چې باچا خان ته موقع نه شو ملاو. دا ځوانان ته دی ورغلی وای، دلته دا شپون له دی دی ورغلی وای، خوران غریبان ته دی ورغلی وای، دوی ته د تعلیم خوا ته دوی دغه ورکړې توجه ورکړې وه، دوی ته د خبرې د مساوات ورکړې وه. دا خو د استعماري قوتو خو دا یو ډېر لوی دغه و چې دی به د بلوچستان څخه تاسو په هر سوت باندې راګرځېدل. ولې چې بلوچستان کې پښتون بلوڅ په داسې علاقه کې پروت دی چې هغه د انګریزانو د استعمار سره واخله، بلکې د مغولو د سکانو د اول څه د وخت سره واخله دا دا خطاب دوی لپاره ډېر اهمیت درلود. دا کوشش په دوی دغه کوي چې دا د بلوچستان پښتانه او بلوچستان بالکل دغه څه پاتې شي لکه چې دوی دا زموږ د ورونو ته قبایل آزاد قبایل کې د پښتانه په تعلیم په ودا کې شاته راشي. نن دا تاسو وګورئ چې په بلوچستان کې د تعلیم د نه درلود وجه سه دوی چې هغه 5% کوټه مشتره کړې ده نه په فارن آفیس کې زموږ دغه شته نه په پاکستان په یو وفاقي ادارې کې که په وابدا کې ده که په سوی کې ده که په بینکو کې ده که په نورو ادارو کې ده زموږ 0.5% لاندې شته.
اوریدونکو دغه واز زمونږ د نن خبرونه را روانه ونه بعد عدم تشدد د کاروان د مبارزینو پاړه د نور معلوماتو سره راځو. تر هغه د الله پامان.
اوس هم راځو اونیزې خپرونې د سولې پر لور ته. د نن په پروګرام کې په کندهار کې په تھیټر خبرې کوو چې څنګه د دغه تھیټر اداکاران د سولې په راوستلو کې خپل رول لوبوي. دا پروګرام ستاسو لپاره هر اونۍ زموږ همکار بشیر ګواخ جوړوي.
د سولې پر لور
ستړي مشي زه بشیر گواخم د سولې پر لور نننې خبرونه کې د افغانستان جنگ ځپلي جنوبي سیمو کې د هنري کارونو او په ځانګړي ډول پر تھیټر خبرې کوو. دا ګورو چې دغلته د تھیټر هنري کار د کرکې ختمولو او مینې زیاتولو ترڅنګ د جګړو په خلاف څنګه کار کوي. د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونې اوریدونکو، کله چې څو میاشتې مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کندهار مشهور هنرمند اداکار فضل احمد انیس ته د سرو زرو میډال ورک، نو د هغه باور نه کېده. انیس چې په کندهار کې د پلار پروډکشن للارې د هندي او انګریزي فلمونو ډبنګ یا دوبله کوي او د ټلویزیونونو او ریډیوګانو لپاره ډرامې جوړوي، وایي د دې بې باورۍ څو وجې وي. یوه دا چې هغه فکر کاوه چې د دې کار به چارواکو ته دومره مهم نه وي. دوهمه وجه دا وه چې د هیواد لومړی تن یعنی ولسمشر دی په دومره لوړې جایزې ونازی. انیس وای
دغه مډال که زه حقیقت ته وایم زه خپل ډېر اهم اګا نه یم، ولې تر کومه اندازه چې دوستانو ماته ویلي دي هغوی ویلي دي ماته چې هغه کارونه چې تاسو په کندهار کې د فرهنګ او هنر په برخه کې خلقو ته کړی دي یا د افغانستان وګړو ته کړی دي، د همدا په خاطر باندې رئیس جمهور د یو فرمان له مخې دا وپتېله چې د سید جمال الدین افغان هغه دولتي نشان مرته راکړي. نو دا زه خپل نه یوازې زما بلکې د ټول کندهار د ځوانانو لپاره یو ښه تشویق بولم او دا د ټول کندهار د سیمې لپاره
د سولې پر لور.
فضل احمد انیس خوښه وکاله وړاندې د کندهار ننداره په نامه د سینمایي فعالیتونو اداره فعال کړه او ورسره د پلار پروډکشن په نامه یو دفتر پرانیس چې د فلمونو ډبنګ یا دوبله کوي. هغه نه یوازې نور هنرمندان روزلی بلکې د ځایي رادیوګانو او تلویزیونی چینلو لپاره هم ډرامې جوړ کړې دي. انیس وایي چې په لومړي سر کې په فلم یا ډرامه کې د خلکو کار کول په ټولنه کې عیب ګڼل کېده، خو اوس ورو ورو خلک پر دې فخر کوي. انیس زیاتوي دوی د خپل هنر له لارې ډېر ځوانان له بدو اړولي او سمې لارې ته یې لارښوونه کړې. نوموړی د خپل کار د اغیز په اړه وایي
ترې واندازې د مخې زموږ دغه دبلسي فلمونه د ډېرو زیاتو طالبانو البته دیني طالبانو په موبایلونو کې د زموږ فلمونه شته. دا یو مثبت بدلون دی، مثلا د خلکو په فکرونو کې چې راځي کله چې یو څوک ودی ته آماده شي چې فلم وګوري تبې خبر ده په فلم کې ویلن سره یا غدار سره او هغه کې یو هیرو یا اکل سره د هیرو او غدار یا ویلن ترمن کشمکش کې حتمان هغه ویلن چې غدار چې هغه ډېر خراب کردار ادا کوي یا رول لوبي او هغه اکل چې هغه ښه کارونه کوي نو بالاخره یو څوک چې فلم ګوري د فلم څخه هغه مثبت ټکي اخذولای شي اخلي شي اولای شي چې ولا کزم دا څه کار وکم ممکن زما څخه هم دا څه اتل جوړ شي د کلې فلم دا یو ډیر مثبت رول لري زموږ په ټولنه کې زه دومره درته چې موږ د منشيات یا په اصطلاح د مواد مخدر په پرځد باندې موږ یو ډرامه جوړ کړو په هغه ډرامه کې موږ دا شو دی چې یو الګ چې غواړي چې ذکر وکړي مګر پلار یو ځای چې نه ته به اتمان کوته پیښې ده هغه الګ بیا په نشيانو باندې اوري او هغه بیا په نشه باندې روزي کیږي بل اخر هغه د پلار د شه هم وزي او د ذکر نه پاتې دي او کار ټول خراب دي نو ما ته یو کار په ټلیفون کې راته ویل چې اني ستانه تاسو دې درا نه په کتلو سره ما د ځان سره دا پریکړه کړې ده چې زه به ټول عمر کوم کار دي چې خراب دي زه به کچکول ګرځم زه به سوال کوم خو خپل اولادونه به د ذکر څخه نه محروم کوم به نه راګرځم نو نور هم دا ډیر مثالونه ستاسو ما سره نو زه فکر کوم چې دا یو ډیر مثبت بدلون دی چې موږ د یو کس البته هغه فکر هم چینج کو زه یو شلو ریته نو دا زه فکر کوم چې موږ خپل هدف تقریبا رسیدلی چې بیا نتر پورتا سین سر په وین رنگ سي چې بیا نتر پورتا سین سر په وین رنگ سي
مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه یوزونکو لانو نسوا اویو موکلنو راهسي د پښتنو په سیمو کې جګړې روانې دي د جګړو په لکونو خلک وژلي په زورګونو کورنۍ وران کړي او د ژوند بنیادی اسانتیاوي لمنځه وړي دي جګونو کولیوي خوا پر خلکو په نفسیتی یا روحي توګه اغیزه کړي او هغه یې تشدد خوخولو ته هڅولي نو لبلې خوایي کلتوري فعالیتونه هم محدود کړي دي د کلتوري چارو کارپو شیرالم شینوار وای جنگونو نه واز خلک وژلی بلکې د پښتني ټولنې اقدار هم ختم کړی دی چې لکبلې په خلکو کې د جګړو سره مینا زیاته شوې ده داغه په خبره فرهنګي کارونه او هنر کول شي چې خلک له دې جګړو بیرته وګرځي
لبد مرغه داسې وچو چې زمونږ ټاپریال کې تیر ډیر څه لخت کال مې کوم کوم حالات جوړ شوی دی نو په دې وجه باندې د خلکو ریډیکلایزیشن شوی هغه فکری وجهان هم تشدد طرف ته زیات مایل دي ځوانان هم او لوی هم واړه هم چې په تک سره مخ شوی دي د تشدد سره مخ شوی دي نو څه خلک داسې یو فکر والے شته چې هغه په سوشل میډیا باندې ځنه فلمونه جوړ کړی دي او په دې کې د ټیم کوشش کړی دی
تاسو د سولې پر لور خبرونه اورئ د افغانستان کندهار ولایت په تاریخي لحاظ د هنرونو د ودې ځای وو، خو تیرو څلوېښتو کلونو کې جګړو ډېر ځپلی دی، خو اوس دغلته ځوانان کوشش کوي چې ورو ورو خلک د پرمختګ په لور روان کړي. دوی کې د کندهار فلم او نندارې په نامه یو مرکز مشر جاوید احمد وطنیار هم دی. دوی تر ډېره د تیاتر له لارې د ښه پیغام والا هنري کارونه کوي. وطنیار سره مو د مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونې لپاره مرکه وکړه، او په سر کې مو ته وپوښتل چې پر تیاتر ډرامو کې کوم موضوعات رنګاړي.
فلم زموږ سره تقریبا شل کسه نارینه کار کوي او د واتو په خوا ښځینه سره کار کوي، چې موږ د راډیو خپرونې لرو، د راډیو ډرامې لرو، راډیو اعلانونه لرو، او خپل تلویزیوني خپرونې مهمه کې درلودې. اوس فلم زیات تمغه مو په تیاتر باندې دی، چې موږ د تیاتر ته په هی پروګرامونه لرو. دلته په دې زون کې په هلمند، کندهار، روزګان، زابل کې مختلف مواد مخدر په اړه باندې نمایشونه کړي دي. د ماش تعلیم او تربیه په اړه مو کړي، د ښځو د حقوقو په اړه باندې مو کړي دي.
په جنوبي ولایتونو کې تاسو کار کوئ، نو ستونزې وي درته؟
ولا موږ چې کم فعالیت کاوه، خو عموما یو اړ خو د دې هغه سره څوک آشنایان نه و. اول سر کې ځینې مشکلات ستونزې وي، اوس ښه دي. خپل کندهار او هلمند، روزګان کې خلک له دې هنر سره آشنا شوي دي، او دې هنر ته تقریبا یو څه د خلکو په منځ کې محبوبیت پیدا کړی دی. خلک اوس په درنستر کې ورته ګوري. هغه سیمې چې هغه د حکومت تر ولکې لاندې وي، موږ هغه سیمو ته سفرونه کوو، یعنې مکاتبو کې مېله ځایونو کې هلته موږ نمایشونه کوو. خو تر اوسه پورې موږ داسې کم کار نه دی کړی چې هغه موږ ته چې یو ستونزه مشکل جوړ کړي، ځکه دا د ټولنې د اصلاح لپاره د زموږ او زده چې د نسبتا د ټول را په ساته باندې هغه سیمه ده چې دلته د تعلیم کچه ډېره لږ ده. نو په دې خاطر باندې تیاتر او سینما یوازنۍ لاره چې په دې دا موږ کولی شو خلکو ډېر ښه پیغام ورسوو، او تر ډېره پورې مو دغه پیغامونه رسولي هم دي.
تیاتر یا ډرامې یا هنر په ټوله کې په عمومي لحاظ کې سړی خبرو کې دا څومره اهمیت لري د ټولنې په اصلاح کې، د بدیانو په ګوته کولو کې، همداراز د جنگ څخه د نفرت په لړ کې څومره رول لري؟
ولا ډېر مهم دی، ډېر مثبت رول لري. کوم تاسو وګورئ، د هنرونو څخه یوازنۍ هنر دغه تیاتر او سینما ده چې په کسړۍ وغواړي په دې لار باندې خپل ټولنې ته زیات خدمت کولای شي. موږ زیات نمایشونه عموما موږ د پوهاوي پروګرامونه وړاندې کوو چې وکولای شو موږ په سیمه کې کوم ستونزې، مشکلات، مثال په بدو کې ښځه ورکول، په کوم عمر کې د نجونو ودول، تعلیم او تربیه، مواد مخدر، په دې باندې مختلف نمایشنامې جوړ کړي. حتی د زراعت په بخش کې اوس پروګرامونه لرو چې بزګرو ته د زراعت په بخش کې معلومات ورکوو چې باید څنګه پالیز وکړي. د ټول ټاکنو په اړه باندې مختلف پوهاوي پروګرامونه پر مخ بیولی دي. خلک ډېر اوس خراج دي او خلک ډېر خوش دي. نسبتا مخکې ما یادونه وکړله، هغه سیمې چې هلته د سواد کچه کمه وي، نو هغوی په ټریننګونو باندې، هغوی په پوسټرو په دې باندې پوهول یو څه مشکل کار وي. نو موږ دغه کار کوشش هم کړی چې دا په ژوندۍ بڼه باندې، یعنی هلته ولاړ په سټیج ته په ژوندۍ بڼه باندې دا شی ورته وښیو چې دا مشکل، دا ستونزه ده، د حل لاره ده. نو خلک ډېر استفاده وکړي او خلک باندې ډېر تاثیر کړی دی زموږ په سیمه کې.
وطنیار صاحب، تاسو د خزو خبرو کړ چې په بدو کې خزو ورکول کیږي، تاسو را په تھیټر کې یا په ډرامو د لپاره کوم ممثلینی اداکاران خزو شته؟
موږ اکثره وخت چې ځینی اطراف ته وځو یا نمایشونه کوو، بیا د الګ څخه د ښځینه کریکټر جوړو، یعنی په الګ باندې دا شی لوبو. موږ کوم د سریالو خبره کوم، موږ دوه سریالونه جوړ کړو. متاسفانه چې موږ په خپل هیواد کې اداګه نه لرو، افغاني اداکاران ښځینه نه لرو، بیا مو د پېښور څخه ځینې راغوښتي. اوس موږ کندهار فلم او نندارې په دې باندې توانېدلی دي چې د ځان سره د ښځینه مکاتبو دپاره، د ښځو د ټولنې د ټولنو دپاره موږ ښځینه مسلمین پیدا کړي چې هغه ځې هغوی ته د پوهاوي پروګرامونه وړاندې کړي، ښځینه ښځو ته پروګرامونه وړاندې کړي. اوس ښه دی، موږ یو ټیم لرو، یو ګروپ لرو د ښځینه ده چې هغه د ښځینه مکاتبو او ښځو چارو ریاست ته او د ښځو ټولنو ته ښځینه ځي. ښځینه ځي هلته د تیاتر پروګرامونه ورته وړاندې کوي او خپل پیغام تر دوی پورې رسوي. اوس موږ په دې توانید یو چې یو ښځینه ګروپ هم ولرو، د نارینه تر څنګ یو ښځینه ګروپ هم ولرو چې موږ سره کار
د سولې پر لور.
او همدې سره د سولې پر لور خپرونې وخت پای ته رسیږي. تر بلې ونې در سره زه بشیر ګواخ مخه خکوم.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو پر دغه سپو خبريږي
منځنۍ سپا شپږ سوه یو ویش کیلو هرتز
پر لنډو سپو دولس زره یو سلو دیرش
پنځلس زره درې سوه شپېته
او پنځلس زره اووه سوه شپېته کیلو هرتز